السلام علیکم، دا مشال ریډیو د وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زه نیسا اجمل، د خبرونو ویان بشیر ګواخ او تکنیکی همکار جانتن با تاسو سره په دې خبرونه کې یو. په دې خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا فاټا سربیره په نورو موضوعګانو هم رپورټونه واورئ، تبصرې او شننې هم لرو. 19 پروګرام د تاریخ پاڼه کې به د پیښور په اړه معلومات واورئ، خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار بشیر ګواخ یې درته وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی. نن د خبر پختونخوا حکومت صوبایي اسمبلی کې د 400 او 70 عربو روپو کلنی بجټ وړاندې کوي. د خبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونه به د بلدیتی انتخاباتو کې د شو درغلیولو جې په حکومت د استعفا د فشار لپاره سبا یوه جلسه کوي، او امریکایي جازونو په لیبیا کې یو اسلام پاله سخت دریځ او سوال مشر وژلی دی. د خبرونو تفصیل. نن د خیبر پختونخوا حکومت صوبایي اسمبلی کې د 400 او 70 عربو روپو کلنی بجټ وړاندې کوي. مشال ریډیو ته رسیدلو معلوماتو تر مخه تمه ده چې دې بجټ کې به صوبایي حکومت د ترقیتی منصوبو لپاره 120 عرب روپۍ بیلې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا په تحریک انصاف حکمران ګوند له دې کبله مخالفو سیاسي ګوندونو تنقید کړو چې تیر کال یې بجټ کې د پرمختیایي کارونو لپاره ځانګړې پیسې نه وې لګولې. د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونه عوامي نېشنل پارټي، پیپلز پارټي او جماعت علما اسلام فی بلدیتی ټاکنو کې د شو درغلې ولوجي پر حکومت د استعفا لپاره د فشار په خاطر سبا یې جلسه کوي. د مئی په 1 شو ټاکنو کې د درغلې او د تورونو د رامخته کېدو وروسته د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي وو چې بیا ټاکنو ته تیار دی، خو اپوزیشن ډلې وایي د دې حکومت په موجودیت کې د درغلې او نه کېدو ضمانت نشته، نو باید استعفا ورکی. د جماعت علماء اسلام فی ډلې او مشر مولانا شجاع الملک پرون مشر ریډیو ته ویل
دلته په صوبا خیبر پختونخوا کې 85,000 واړه لوی کونسلران دې حصہ واغشته، چا ګټلې هم دغه اقرار کوي په ریکارډ دا چې دې کې داندلی شوې ده، بد انتظامی شوې ده. اوس چې ومنله او بیا عمران خان په تقریرونو کې وایي چې بس دا داندلی شوې ده او دا موږ سره شوې ده، موږ به بیا الیکشن وکړو، نو دا خو د وړو لوبې نه دي. دویمه دا ده چې بیا الیکشن کې دا یو الیکشن دی چې وکړو تا غشته اعتماد بیله، اوس په څوک اعتماد وکړي او ته به چې کم دینو حکومت یو بیا به وایي چې او ټیک ته راځه بیا به الیکشن وکړو.
بلخوا د تحریک انصاف ګوند ویلي چې دوی به استعفا ورنکړي. نن د پاکستان وزیر اعظم په قبلي سیمو کې د ضربیازو پوځي عملیاتو د یو کال پوره کېدو په موقع او ځل بیا د ترهګرو د ختمولو خبره وکړه. د نواز شریف له دفتره خبر شوې نن خبر پاڼه کې د غل خلې ویل شوې چې روان ضربیازو عملیات د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د حکومتي عزم څرګندونه کوي. په همدې حال کې د پاکستان پوځ په پورنۍ خبر پاڼه کې ویلي چې په تیر یو کال کې د دې عملیاتو په محل خواوشه 2,000 ترهګر وژلي دي. د پوځ ویند جنرال عاصم باجوا ویلي چې دا عملیات د ښو او بدو ټولو طالبانو خلاف کړي، خو افغان چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې د دې عملیاتو له وجې وسلوال ډیورنډ کرښې اغړه افغانستان ته شړل شوي چې له وجې هلته ترهګر بریدونه ډیر شوي دي. د پاکستان حکومت خپل هغه حکم لغوه کړی دی چې د خیر خیګړې غیر سرکاري ادارې سیو د چلډرن د دفترونو د تړلو لپاره یې ورکړی وو. دا خبرې ولوړ پولي چارواکي کړی په هغه حکومتي خط کې واضح شوې چې رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړی دی. دا ګام لاغه وروسته پورته شوی چې نړیوالو مرستندویو ادارو په دې اړه خپلې ژورې اندېښنې ښودلې وې. د سیو د چلډرن ادارې د دفترونو تر تړل کېدو یوه ورځ وروسته د پاکستان د کورنو چارو وزیر ویلي و چې ټول هغه غیر سرکاري ادارې به بندوي چې د ملک قوانینو ته احترام نه کوي. هغه د دغه ادارو نوم نه و اخیستی او د کوم ځانګړي قانون ذکر یې هم نه وکړی. افغان طالبانو د قطر په منځګړتوب د تاجکستان 4 پولیس ساتونکو پوځیان خوشی کړی دي. نن د قطر د بهرنیو چارو له وزارت په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې دا کسان په انساني بنیادونو پرېښودل شوی دي. تر اوسه پورې تاجک چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا کسان په 13 دسمبر میاشت کې د تاجکستان پولیس سره نږدې د افغانستان په شمال کې هغه مهال طالبانو نیولو چې لرګي یې راټولول. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. امریکا وی لیبیا کې یو اسلام پال سخت دریزه وسلوال مشر مختار بیل مختار په هوایی حمله کې په نخښه کړی دی. د امریکې دفاع وزارت ویلی چې دغه حمله د خالی شنبې په ورځ نوخته د امریکایي جازونو لخوا شوې ده. که څه هم امریکا په دې برید کې تر اوسه د بیل مختار وژنه نه ده تایید کړې، خو د لیبیا حکومت ویلي چې هغه او هغه سره ملګري ځینې نور وسلوال په اجداب یا کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې بیل مختار په اسلامي مغرب کې د القاعده وسلوال ډلې یو پخوانی مشر غړی او د افریقا په شمال غرب کې په القاعده پورې تړلې المرابطون وسلوال ډلې عملیاتي مشر دی. د په 2013 کال کې د الجزایر د ګیسو پر پلانټ د یوې خونړۍ حملې په پلانولو تورن و چې 38 کسان پکې وژل شوي وو. د دغې پیښې اکثره قربانیان بهرنیان وو. د یمن د سیاسي ډلو استازي د سولې د خبرو لپاره جنیوا ته ورغلي دي. دوی کې د شیعه حوثي یاغیانو او پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ګوندونو استازي شامل دي. د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت استازي پرون جنیوا ته رسیدلي وو. دا خبرې نن پیلېږي او د یمن په کشاله کې د داخلو ټولو خواوو د استازو لومړی مهمه ناسته ګڼل شوې. دا په داسې حال کې ده چې په تیر مارچ میاشت کې سعودي عرب او سنی اتحادیانو یې تر هغې وروسته د حوثي شیعه یاغانو خلاف بمباری شروع کړې چې دوی د سر ښار سنا تر نیول کېدو وروسته عدن ښار هم ونیوه. او د امریکې پوځ ویلي د امریکا په مشرۍ ځواکونو د عراق په اوو ښارونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر اهدافو 12 هوایي بریدونه کړي دي. ګډو ځواکونو تېر ورځ وویل چې په دغه بریدونو کې ودانۍ، ماشینګڼې او سرنګونه له منځه وړل شوي او اسلامي دولت یا داعش تکتیکي ډلې د توغندیو د توغولو مرکزونه په نښه کړل شوي دي. دا تر دې مهاله خبرونه. اوس به هم تاسو د پیسو بیې او د موسم حال واورئ.
د پنډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ غستې کیږي او په 1.03 روپۍ خرڅیږي. یو پونډ په 1.05 روپۍ او 1.05 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او 1.45 روپۍ د سعودي عرب ریال په 20.03 روپۍ او په 20.55 روپۍ د متحده عرب اماراتو درهم په 38.50 روپۍ او په 38.50 روپۍ یو افغانۍ په 1.01 روپۍ او 1.02 روپۍ او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ 2.68 غستې کیږي او 2.04 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي چې سبا د نهې په ورځ به کوټه کې خال وریځ وي، خو پیښور او بنو کې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 33 او کم 38، پیښور او بنو کې به 38 او 20 درجې پورې وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور نن په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د خزانه صوبایي وزیر بجټ وړاندې کوي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو نن یو کال پوره شو. په خیبر پختونخوا کې درې ګوندیزه سیاسي اتحاد د صوبایي حکومت پر ضد سبا لا په پیښور کې احتجاجي مظاهره کوي.
په 16 جون باندې مازیګر 6 بجې په سویکارنو چوک کې به دا عظیم شان جلسه چې کوم دی نو دا به منعقد کیږي.
او 19 پروگرام د تاریخ پانی کې به د پیښور پاړه معلومات وره.
پیښور کې ډېر لوی ستوپا وا، هغه ستوپا کې را مات مابود، هغه رېل کیسکټ ملو شو، هغه کې پیښور نوم کې نش کپور، بیا پښپ پورا شو، بیا پرشور شو، بیا پېښور شو، بیا مغول ولا پیښور نوم کې خو.
دا نو رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوس ورڅو د خبرونه لومړي ریپورت طرف ته. نن په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د خزانه صوبایي وزیر د صوبې بجټ وړاندې کوي. د چارواکو په وینا د مالی کال 2014 لپاره د دې بجټ حجم شاوخوا 1.4 ارب روپۍ نه زیات کې ښودل شوی دی. په دې بجټ کې د پرمختګ د کارونو لپاره تقریبا 1.5 ارب روپۍ مختص کړل شوی دي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار خالد خان له شاین بنیري سره شریک کړي.
دا خیبر پختونخوا اسمبلی کې به د پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید نن ماسپخین دغه بجټ وړاندې کوي چې دا به د دې حکومت له دریم بودیجه وي. تر څو پورې چې ما معلومات کړي دي مظفر صاحب سره مونږ خبرې کړي دي، نو هغه ویلي دي چې د دې ټول ټوټل حجم چې دی د راتلونکي کال لپاره څلور سوه او اویا ارب روپو نه به زیات وي. نو د دې په منځ کې دا خبرې کېږي چې یا د څلور سوه اتیا او د څلور سوه اویا ارب روپو پورې به دغه ټوټل حجم وي، او دغه شان د پرمختګ کارونو لپاره لکه اینوال ډیولپمنټ پروګرام چې ورته وي دا ډېر ضروري وي، ځکه چې دا د ترقیاتي کارونو لپاره د پرمختګ کارونو لپاره. نو دغه به د یو نیم سل ارب روپۍ پورې وي. خو دا به وایم چې د روان کال لکه کوم چې به دا جون کې ختمیږي، دې لپاره د دې صوبې څلور سوه د پاسه څلور ارب روپۍ ټوټل حجم و د دې ټول سایز و، په دې کې د پرمختګ کارونو لپاره چې کومه پنګه ایښودل شوې وه هغې کې د حکومت زیات استعمال کړی نه دی. لکه هر محکمه وګورو نو هر یو محکمه هم دغه پوره خپل پنګه کوه، که د سکولونو دپاره وه، که د هسپتالونو دپاره وه، که د سړکونو دپاره وه. نو دغه یو تنقید دی، دغه یو نیوکې په دې حکومت کېږي چې دوی خپله پنګه نه ده کړې. او بل دی په دې بجټ کې به د سسته ګي او اوړو دپاره، لکه د غوړو او د اوړو دپاره دا یو سکیم خو دوی په تېر بودیجه کې اعلان کړو خو عمل یې پرې ونه کړو. د دې دپاره دوی پنځه ارب روپۍ ښې دي او غریبو ته به څلوېښت روپۍ ارزان غوړي ورکوي او دغسې لس روپۍ ارزان کیلو چې دي دغه اوړه به ورکوي، او دې دپاره پنځه ارب روپۍ ښې دي. او د دا به د انصاف کارت په تو دا کوي د درې دېرش ارب روپۍ چې دي هغه د امن امان لپاره، او لکه څنګه چې مخکې دا کړي نو د تعلیم په مد او صحت په مند کې به پیسې زیاتې کړي.
تاسو زم د همکار خالد خان اوریدل چې نن په خبر پختونخوا سملې کې بجټ وړاندې کیږي. او اوس بلار شو د یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان پوست په شمالي وزیرستان کې په روانو پوځي عملیاتو کې د 2200 وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده، او دا په داسې حال کې ده چې نن په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو، خو بل خوا له سیمې بېکور شوي خلک وایي چې عملیاتو ورته لوی تاوانونه رسولي دي. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی خپلو کورونو ته د ستنېدو بندوبست وکړي. تفصیل د عمر دراز وزیر نورو.
ضربې عذب عملیاتو په وجه قریبا لس لکه خلک بې کوره شوي، چې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د کرایې په کورونو، خپلو خپلوانو او د کډوالو په کیمپونو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. د شمالي وزیرستان نه وتلي کډوالو کې قریبا اویا زره پورې خلک د پولې پورې غاړه هم تللي دي. شمالی وزیرستان یو کډوال رحمت الله وای
وزیرستان شچ کیم کرینا دی میج مارکیټینا دی جیدادینا دی پمیرلی شه پمیران شاشه امش پکروړه جیدادینا اوغا چې کیمه دوکانه میج ویني چا غړنګیږي او میشته د واپس یا د هسه کیسه سم معلومات نه کیږي. مثال چې میج واپس به کلا شي او پوکیم لول باندې بشي مات د ورسره د اعلان سره سره میشته دا وشه چې میج مستقبل کیمه طریقا باندې دا میج مستقبل تیار ده رڼو ده، او میج به پکیم وزیرستان تدریمی او سرنګ بدریمی او کلا بدریمی.
شمالی وزیرستان د تاخیل او اول افغان پوله تنیز دی اغاسی می دی چرتا چې په دې ورستیو کې فوز د وسلوالو پر ضد ځمکني عملیات هم پیل کړي، او د غلطا په 1300 هفتو کې په بیا بیا د وسلوالو او فوز ترمنځ انخته کیږي چې دواړو لورینا یو بل ته د تاوان اړولو داوی کیږي. شمالي وزیرستان د تاخیل او شاول چرتا چې وسلوال د خپل مضبوط واک داوی لري دغه غرایزه سیمه دی، او شوال کې ګڼ ځنګلات هم موجود دي چې ځمکني عملیاتو لپاره خطرناکې سیمه ګڼلې شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر دراز وزیر په رپورت کې تاسو اوریدل. په داسې حال کې چې نن د شمالي وزیرستان د ضرب عذب په نامه پوځي عملیاتو یو کال پوره شو، او د پاکستان پوز د اطلاعاتو څانګې آیس پی آر ویان هم ویلي دي چې پوز په شمالي وزیرستان کې د 2000 نه د زیاتو وسلوال وژلي دي، او د ډیرو سیمو پاکولو سره یې د وسلوالو مضبوط پټنځایونه هم له منځه وړي دي. بل اړخ ته بیا ځینې کارپوهان وایي که څه هم د شمالي وزیرستان عملیاتو سره په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه تر ډیره کم شوي دي، خو د وسلوالو د مشرانو د نه نیولو سره سره یې د سیمې د خلکو مشکلات هم زیات کړي دي. تفصیل د یوې لنډې دمې رسته اورو. تیر کال د جون په 15 نیټه د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې پکې پوز د 2000 د زیاتو وسلوالو د وشنی او وسلوالو څخه د ډیرو سیمو د پاکولو ادا کوي. د کراچۍ په جنا ایرپورټ د بریدیو سوروسې پس په میرامشاه میرلی او تحصیل بویا کې په لویه کچه د سربیازب په نامه عملیات پیل کړل شو چې ورسره د سیمې خلک بې کوره شول. د دفاعي چارو پور ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وایي د دې عملیاتو له وجې په پاکستان کې تر ډېره حده د وسلوالو بریدونه کم شوي دي. دغسې بیا په شوال، تحصیل سپینوام، رسمک، د تخیل، ګړیوم او د سلیک کې هم پوز وخت نا وخت عملیات کوي، خو له دغو سیمو څخه ټول خلک نه دي وتلي. د پاکستان پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR ویان آسم باجوا د خالی پر روز په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې دوی په قبایلي سیمو په خاصه توګه شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې مهمې کامیابیانې ترلاسه کړې دي او د ډېرو سیمو پاکولو سره د وسلوالو مضبوط پټنځایونه هم له مینځه وړي دي. دا چې د شمالي وزیرستان عملیاتو پاکستان ته څومره ګټه او تاوان رسولې دي. له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال صفدر حیا داوړ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې پوز د ډیرو کامیابو اداوي کوي، خو په حقیقت کې داسې نه ده.
نو نیگیټیو ما په نظر ډېر زیات دي چې څومره طالبانو د نارت وزیرستان ایجنسۍ دا یو داسې اهم کمانډر نه نیولی شوی دی، نو مړ کړی شوی دی. نو نارت وزیرستان په شان آټن کې چې کوم منیسټر وو لیول خبر بیاناتو دا او چا به وي چې دوه هفته کې کلیئر کېږي، چا به وي څلور هفته کې کلیئر کېږي، دا اوس یو کال پورا کېږي. نو میرانشاه میرعلی چې کوم پہله کې کلیئر کړی دي تر اوسه پورې دی، آی ڈی پی دلته بندو کې دی، خان کې دا لس لکه نه زیات پراته دي. دیٹس مینس چې دا کم از کم دا کم نارت وزیرستان آی ڈی پی څخه راوتی دي د لپاره خو 100% نیگیټیو کې لار دی.
د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره FDMA وایي چې دوی د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې بې کوره شوي شاوخوا 1,06,000 کورنۍ رجسټرډ کړي دي او تر اوسه یوازې د سپینوام تحصیل ځینې خلک خپلو سیمو ته ستانه کړل شوي دي او د میرعلی د ایدک قبیلې د خلکو د بیرته ستنېدو لپاره نوملیکنه روانه ده. د سربیازب آپریشن نه وړاندې تیر کال د پاکستان حکومت له وسلوالو سره د امن خبرې هم پیل کړې وې چې وروسته پکې هیڅ پرمختګ ونه شو. کارپور استم شاه مومن چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ په خبرو کې برخه هم اغستې وه وایي چې قبایلي سیمې د وړاندې نه د پاکستان د نورو برخو پرتلا وروسته پاتې دي او د عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان د خلکو په ذهنونو ډېر بد اغېز پرېوتی دی. نوموړی زیاتوي
به خو د خبرو د لارې لار موجوده و خو دولت د پاکستان غلار خو نه کړو. نو زما په نظر خو د دې زیات منفي اثرات دي چې راغیر د قبایل سیمه او د قبایل خلک به تر ډېرې اوږدې مودې پورې دا برداشت کوي او دین و بار نرفزي.
د پوز ویان آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې 350 امنیتي ځواکونو ژوند له لاسه ورکړی دی، خو په سیمه کې ځینو خلکو بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې که څه هم په ضرب عصب عملیاتو کې د پاکستان پوز ته کامیابیانې ترلاسه شوي دي، خو د سیمې د عامو خلکو په ژوند کې بهتري نه دی راغلی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
هم د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو د یو کال پوره کېدو په موضوع کې پاتې کیږو. د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک وایي سیمې ته تلونکي مرکزي لارې تړلې پرتې دي، دوی نشي کولی چې خپلو کورونو ته ستانه شي. دوی له حکومته غوښتنه کړې چې دوی ته د لارې پرانستل شي چې دوی د روژې نه وړاندې خپلو کورونو ته ولاړ شي. تفصیل د سلام محسود په دې رپورټ کې.
د قطبی وزیرستان شیرات تلا آغا کا بالیون چکومو د ضرب از پوجی عملیاتو په وجه نژدې سیمې سپین وام تا کاډ لیږدولې وې د واپس تک پنیات یو ځل بیا کاډ ترنګلې دی خو د لارو بندش د دوی په مخ ښه خنډ دی په دا وجه دا کا بالیون د کومو مشکلاتو سره مخامخ په دوی ست ریژی او دوی کومې غوښتنې لري په دوی کې شامل ځنې کسان په دا رنګ ږغیږي
چانسی وزیر دا د شرات له سره متعلق دی وز د نش کاډ په سپیروم شدی دوی افتی چې نش پل گاډي ډاک دراولې دي او د سپیروم یاره باندې کله یو ورځ رکو کله بل ورځ رکو مونږ هم دا د شرات له سره تعلق لرو نش به څوک ما په پاس لږی می دا دوی افتی چې کاډ ان تیار دراولې ورمو بوتي نو خیر وای واډی کی ورکی جن کې شې جنا دی دا په تکلیف شي می دا وې سره کومه دا نه باندې وګړي می سره یار خو سکو د مونږ هم شاید مالای دا څنګه می زر زان د دې می ځا چې رضا واپس کو د یاره باندې چې یار
د دغو کابلیانو د مشکلاتو او غوښتنې په باره کښې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نمائنده محمد نذیر د ما پوښتنې په دا رنګ وځوابولې دغو کابلیانو دا غوښتنه هم وکړه چې کلنډه لار نه وي چارواکي د میشته د ټل کوهاټ بنو میرلي په اوږدې لارې اجازت راکړي چې خپل کلي کورونو ته زرکي ورسېږو سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د تاریخ پانه
ګندارا د پښتونخوا صوبې زور نوم بالاحصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار سدا دا سلطنت ہو کہ خور خو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیاں کے با دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے
مشال ریډیو تاسو سره په خبر پښتونخوا کې درې ګوندیزه سیاسي اتحاد تحریک انصاف او جماعت اسلامي په مشرۍ د صوبې د حکومت پر ضد سباله په پیښور کې احتجاجي مظاهره کوي. یاد ګوندونه په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلیو تورونه پوري کوي. احتجاجي غونډې ته به د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند یار ولی خان، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان او د پیپلز ګوند یو مرکزي مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا لانی ویناوی کوي. غلام غوث به تفصیل لري.
درې ګوندی اتحاد د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت په ضد سباله په پیښور کې د یوې لوی جلسې رابللو فیصله کړې ده او دې لړکې د خبري غونډې وروسته د جمعیت علمای اسلام پی صوبایي جنرل سیکرتر او د درې ګوندی اتحاد سینیئر نائب صدر شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل
په 16 جون باندې د مازیګر شپږ بجې په سویکارنو چوک کې به دا عظیم شان جلسه چې کوم دا منعقد کیگی. مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب اسپندیار خان ولی، سید یوسف رضا گیلانی پخوانی وزیر اعظم دے اور پیپل پارٹی چې کوم نه مرکزی رہنما دے اغي به ان شاء الله دے کی شرکت کئ.
د سیاسي چارو کارپوها قریش خټک وای حکومت او حزب اختلاف دواړه په ترسره شوی بلدیاتی ټاکنو سیاسي ګټي ترلاسه کول غواړي او پکار دا دواړه خواوې یو بل سره کینی او د راتلونکو لپاره د ټاکنو عمل او طریقې کار سم کړي.
ښه طریقه هم دا ده چې د یو بل سره د خبرو اترو په ذریعه په اسمبلی کې دننه د اسمبلی نه بهر انتخاباتو کم قانون چې دی او کم پروسیجر او طریقې کار چې دی هغه د مضبوطولو کوشش وکړی شي.
یاد دې وي چې د 1.5 مئی د لانجمنو بلدیاتي ټاکنو وروستو صوبایي حکومت په دغه اړه یو ټولګوندیز غونډه هم رابللې وه، خو خیبر پښتونخوا کې په جمعیت علما اسلام پی پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند باندې مشتمل درې ګوندی اتحاد ترڅنګ مسلم لیگ نون په دغه غونډه کې ګډون نه وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
ولې ظلم کیږي؟ ولې زیاتې کیږي؟
موږ په خپل خاوره
امن غواړو، امن غواړو.
زه
امن غوارم
یو ناسا بدرز شو بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتری چی
هر طرح کرے بدرنگ زکل چی داغه مین لژوند د سرنست د
غلط فهمی ر چی په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چکم دې ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې نور د بیگنا زمونه خاطه بوتونه ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
د سولې आवाज دې
ور وخت په وخت جاتیږي ضرورت دې خبرې دې چې دغه ور څنګه مړ شي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لاري څه
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
مشال ریډیو تاسو اړه د بلوچستان حکومت ادا کوي چې د یک شنبه یا د اتوار پر اسلام وخت شاوخوا 50 بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوالو ځانونه تسلیم کړي دي په دغه موقع د بلوچستان سینیئر وزیر وسلوالو ته هرکلی ویلي او له نور وسلوالو یې هم د جګ پرېښودو غوښتنه کړې ده بلخوا د بی ایل ایف لشکر بلوچستان په نامه دوه وسلوالو ډلو حکومت د تسلیم شوو وسلوالو څخه د لا تعلقي څرګنده کړې ده نور تفصیل د نیاز موسی داخل پر ریپورت کې ورو
د بلوچستان حکومت له ادا سره سم 50 بلوس بلتون غشتونکو د اتوار پر ورځ وسله پر مځکه کښېښووله او نورې د جنگ نه کولو اعلان وکړ په دغه موقع د بلوچستان حکومت سینیئر صوبایي وزیر نواب ثنا الله زهری وویل
دې رات درست آید آج ہمارے نوجوان جو ہے وہ پہاڑوں سے اترے ہیں وہ آئے ہیں
پزند دیوی خوشا دیوی نن زمج وسلوال زوانان لغرونو رکشت سوی دی ما یوسور زمخ کی هم د خپل زویانو د تلین پر موقع دغه خبره کړي وا چې سومره هم زمج زوانان کوم چی غولول سوی او تیرستل سوی دی هغه وی دی واپس راسی
نوجوان جو بٹکے ہوئے ہیں پہاڑوں پہ گئے ہوئے ہیں وہ آ جائیں
لا ادا سره سم د بلابلو بلوس وسلوالو ډلو دوه مهمو کمانډرانو هم ځان حکومت ته تسلیم کړی دی په دغه موقع یو کمانډر چې ځان یې عبید الله عرف ببرک وشودلې رسنیو سره د خبرو پر مهال ویل
حقایق کو جاننے کے بعد آج میں چیف جالا ہوں سردار ثناء اللہ زہری
په حقیقت له خبرې دو سره سم زه د نواب ثناء الله زهری په موجودګۍ کې د درواغو د ازادۍ لجنګ د لری کېدو او د وسله غرزولو اعلان کوم
اس یوټی ازادي جنگ سے علیحدہ ہونے اور ہتھیار پھینکنے کا اعلان کرتا ہوں
بلخوا د بی ایل ایف او لشکر بلوچستان په نامه دوه بلوس وسلوالو ډلو رسنیو ته په جاری کړي خپل دریس کې ویلي دي چې حکومت ته تسلیم سوي او لیادو کسانو سره د دوی هیڅ تعلق نسته خو تر دې دمه بلې مهمې وسلوالې ډلې بی ایل ای خپل دریس لا هم مخې ته نه دی راوړي
د نیاز مسخیل ریپورت تاسو اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوس په لاړ شو شب قدر ته نن په شب قدر کې د صفایي لپاره یو مهم پیل شوې ده په دغه مهم کې زیاتره کسانو برخه اخیستې ده وغي وای چې باید په سیمه کې دغه سي مهمونه نور هم وکړل شي نور تفصیل د شانواز ترغزي په ریپورت کې اورو
د انجمن هلال احمر پاکستان لخوا د پندیالی د سرکاري های سکول ماشومانو او د استادانو په شمول د سیمولس پو صفائی مهم کې برخه واخیسته د انجمن هلال احمر لخوا په یاد سکول کې لټولو اول د تنظیم په کارونو نظر واچول شو چې ورسره بیا د سکول ماشومانو د سکول په شمول د نږدې بازار او د لارو صفائی وکړه یو ماشوم سره می خبرې وکړې
غما اکرام الله لسم کې انجمن والا موږ دوی سره بس بیر روان شو پونې را راکړي دا غم راغونډ کړل لوګی چې کوم دا پونې مونې پرتی و دام راغونډ کړل په دې باندې موږ ځکه خوشاله شي بس موږ زیره چې دوی څومره صفا ساتي چې دوی موږ دمره خیر کړي موږ دوی والی نه
یو بل ماشوم ول چې هغه به اوس خپل گاون کې ځوانان راغونډوي او د صفای ساتلو لپاره به یو تنظیم هم جوړوي چې غړي به یې ټول رضاکار وي
مزدی عبد الله نوم دی بس 10 کلاس کې جو بس دلته څوک نو راغلی بس موږ به صفای بس کور گاون ټول ارڅ بس موږ بلو تم دغه کو بس موږ دا کوشش خپل بهم کو نور ته بهم یو صفای نیمه مال
د یاد انجمن محمد جنسی مشر پوزي خان محمد وویل چې داسې کمپاینونو یا د بیداری مهمونو سره نه یوازې اولس کې بیداری راځي بلکې یو شمیر اولس د هغوی سره رضاکار هم جوړیږي
مختلف قسمه اکټیویټیز شروع کړي دي نه مخکې مونږه د سکول داخله مهم شروع کړي اوس مونږه د اکټیویټیز دغه کړ چې یاره په دې علاقه کې یو داسې کمپاین وچلو چې هغه خلکو کې د صفایي اویرنس پیدا کړي او خلکو ته په خپل احساس وشي چې یاره زما کور زما چا پرچا پنڈیال زما کلاس روم زما سکول دا دی صفائی په دې سلسله کې مونږ دلته د مومن ایجنسی پنڈیالی های سکول کې دا یو کمپین تر سره کوو.
د یاد انجمن لخوا د سکول ماشومان او نورو شریکوالو د پنڈیالی د های سکول نه د دری بازار سټاپ په اړه واک یعنی لاریونو کړ او په لاسونو کې بینر او چارټونه نیولیو چې د صفائی په اړه پرې د بیدارۍ لیک شوی و. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مومن ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تاسوره د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې هم مونږ ته رائے راکول شي چې د مشال ریډیو خبرونه تاسو څنګه خوښوي. او بل دا چې د خبرونه په دویمه برخه کې درته 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم لرو. دغه پروګرام نن په پیښور باندې جوړ شوی دی او اوس په پیښور کې د ماسپخین دوري مې شیوی دی د بشیر گواخ نه بلند خبرونه وورو.
نن د خیبر پختونخوا حکومت صوبایي اسمبلی کې د 470 ارب روپو کلنې بجټ وړاندې کړي. مشال ریډیو ته رسیدلو معلوماتو تر مخه تمه ده چې د بجټ کې به صوبایي حکومت د ترقیتی منصوبو لپاره 160 ارب روپۍ بیلې کړي. نن د پاکستان وزیر اعظم په قبل سیمو کې د ضرب اعظ فوځي عملیاتو د یو کال پوره کېدو په موقع یو ځل بیا د ترهګرو د ختمولو خبره کړې او ویلي دي چې روان ضرب اعظ عملیات د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د حکومتي عزم څرګندونه کوي. د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونه عوامي نېشنل پارټي، پیپلز پارټي او جماعت علما اسلام فی بلدیتی ټاکنو کې د شوو درغلیو له وجې پر حکومت د استعفا لپاره د فشار په خاطر سبا یوه جلسه کوي. د مې په 1.5 شو ټاکنو کې د زرغلیو د تورونو درامه خطه کېدو وروسته د خیبر پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان ویلو چې بیا ټاکنو ته تیار دی، خو اپوزیشن ډلې وایي د دې حکومت په موجودیت کې د زرغلیو نه کېدو ضمانت نشته نو باید استعفا ورکړي. د پاکستان حکومت خپل هغه حکم لغوه کړی دی چې د خیر ښېګڼې غیر سرکاري ادارې سیو د چلډرن د دفترونو د تړلو لپاره یې ورکړی و. دا خبره یو لوړ پوړي چارواکي کړی او په هغه حکومتي خط کې واضح شوی چې رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړی دی. افغان طالبانو د قطر په منځګړتوب د تاجکستان څلور پوله ساتونکي پوځیان خوشي کړي دي. نن د قطر د بهرنیو چارو وزارت په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا کسان په انساني بنیادونو پرېښودل شوي دي. دا کسان 13 دسمبر میاشت کې د تاجکستان پولیس سره نږدې د افغانستان په شمال کې طالبانو نیولي وو. امریکا وایي لیبیا کې یو اسلام پاله سخت دریځه وسلوال مشر مختار بل مختار په هوایي حمله کې په نښه کړی دی. بلخوا لیبیایي چارواکو ویل دي چې دغه کس د څو نورو ملګرو سره وژل شوی دی. او د امریکا پوځ وایي د امریکا په مشرۍ ځواکونو د عراق په وو ښارونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر اهدافو 12 هوایي بریدونه کړي.
لاند خبرینه هم د بشیر ګواخ نه واوریدل. او اوس د پاکستان د کورنو ورسپانو د اداریو تفصیل برابی اکرم خان وړاندې کوي. جنگ ورسپان اسلام آباد سره نږدې د یوې جاسوسي شبکې په اړه چې کوم رپورټونه راغلي دي د هغې په اړه یوه اداریه خبره کړې ده. دغسې مشرق ورسپانې د خیبر پښتونخوا د بجټ په اړه اداریه خبره کړې ده. تفصیل درته د رابیا اکرم خان وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي اسلام آباد سره نږدې په اډیاله روډ گلشن آباد کې د جاسوسۍ د یو لوی نیټورک انکشاف شوی دی. د استخباراتي ادارو په کاروایۍ هلته ریډار سره سره د حساس جاسوسۍ جدید آلات ترلاسه کړی شوي دي او 45 کسان یې نیولي دي. ادارې لیکي اګرچه په فوري توګه د هندوستان استخباراتي ادارې نوم نه دی اخیستل شوی، خو د دې د ملوث کېدو امکانات زیات موجود دي. ادارې په وینا انتهایي حساس علاقه کې د جاسوسۍ د مرکز سره یو طرف ته جی ایچ کیو ده، بلخوا د میال ایئر بیس، زرار کیمپ او اډیاله جیل نه علاوه نور حساس تنصیبات هم دي. ادارې وایي دا خفیه مرکز لټولو نه پس دا امکان نشي رد کېدی چې داسې نور خفیه مرکزونه د ملک نورو سبو کې هم جوړ کړی شوي وي. وایي چې په فوري توګه غونډمل کې د داسې خفیه مرکزونو معلومات وکړی شي او څنګه چې د ګلشن آباد دا خفیه مرکز ختم کړی شو نو په نورو علاقو کې د هم سرچ آپریشن وکړی شي. مشرق ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا بجټ لا نه دی راغلی او روژې میاشت کې 4 ورځې پاتې دي، خو په صوبه کې د ګرانۍ یو طوفان دی او په خاص توګه د پېښور اولس لپاره د امروزه شیانو نرخونه زیات شوی دي. ادارې زیاتوي د سبزیان او میوه د بهر ملک نه خونه راځي یا کسین او پنجاب صوبې نه هم راځي، نو هلته داسې دي چې نرخونه اسمان سره خبرې کوي. ادارې په وینا صوبایي حکومت له په فوري توګه د دې نوټس اخیستل پکار دی او تاجرانو سره د مشاورت د لارې د په ګرانې کابو موندل شي. ادارې لیکي د خیبر پښتونخوا خلک د روژې او مونځ لپاره په خاص توګه پابند ګڼل کیږي، نو بیا ورسره دا نه ښایي چې د روژې میاشتې راتلو سره دې نرخونه اوچت کړي. علمای کرامو له پکار ده چې د ګرانې رجحان ختمولو لپاره دې کار وکړي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا سرکاري هسپتالونو کې هر مریض سره صرف د کوره یو تن د راتلو فیصله شوې ده. دا فیصله په دې وجه هله صحیح کېدی شي چې هسپتالونو کې مریضانو ته د خدماتو فراهمۍ لپاره څه نظام وي. زموږ په سرکاري هسپتالونو کې ویل چیئرز او ټرالیانې نه وي. خپل خپلوان خپل مریضان اوچتوي، دوایانو ته خپلې منډې وهي، نو ښه به دا وي چې یو انتظامي فیصله کولو نه مخکې حقایق په نظر کې وساتل شي او پابندۍ نه مخکې وړومبۍ د خدماتو فراهمي دې یقیني کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو تاسو ته د نیشن رسپانه لیکي په بلوچستان کې د بلوچو پښتنو له بهر څخه د سبې ته د مزدوري لپاره د ورغلو خلکو وژنه روانه ده. خو د دې هیواد حکومت او عدلی پسترګې پټې کړې دي. البته د سبې خلک یې ډېر له ویرې سره مخ کړي دي. بلخوا رایټرز خبري ایجنس لیکي د افغان پولیسو په نظام کې د درغلیو په اړه د ریپورت راتلل وروسته د دې هیواد ولسمشر اشرف غني هغه دریځ پیاوړی شوی چې وایي پولیس ته د تنخواګانو ورکولو فنډ له ملګرو ملتونو تا ورکل شي. د دواړو مقالو غټ کې درته اصرار علم مومن وړاندې کوي.
د نیشن ورځپاڼه لیکي په بلوچستان صوبه کې د وینې تویدل د ودرېدو نوم نه اخلي. په خوزدار کې د ډلیز خبر پړه د لطیف پلټنې په خاورو کې دفن شوې او تر دې پورې چې د دې هیواد اعلی عدلی هم د لادرک کړل شو بلوچانو یا د دوی په ډزو د وژل شوو کسانو پړه تحقیقاتو کې دلچسپي اخیستل پریښوده. همداراز یو شمیر پیښې لکه د مستونګ په سیمه کې د پښتنو وژنه، په کوټه کې د هزارګانو هدفي وژنه او په پښتون آباد کې د بلوڅ وسلوالو لخوا په بیګنا مزدورانو او پولیسو خونړي بریدونه او داسې نورې پیښې که څه هم حکومتي چارواکو له پامه غورځولې دي، خو عام ولسي وګړي یې په اړه ډېر فکرمند دي. خلک پر دې پوه دي چې په کوټه او اسلام آباد کې د چارواکو د بیانونو برعکس په بلوچستان کې ناسم او خطرناک کار روان دی. په بلوچستان کې سیاسي او پوځي شخړې وروسته له هغې راپورته شوې چې د بلوچانو خپلواک ریاست قلات د طاقت په زور پاکستان کې شامل کړل شو او له دې وروسته د سیمې د خلکو د ګیلو د ختمولو د مسلې د سیاسي حل راوستلو لپاره هیڅ ونه شو. پر دې سربېره پوځي ډیکټیټرانو هم په ملک کې د باثباته او پر امن جمهوري حکمرانۍ په پرمختګ کې هیڅ دلچسپي ونه ښوده. بلخوا چې کله هم د قبایلي بلوڅو سیاسي ناارامي په وسلواله مبارزه بدله شوې، نو حکمرانانو د هغې یوازنۍ حل د پوځي عملیاتو د لارې لټولې، خو له پوځي عملیاتو سره یاغیتوب هم رامنځته کېدای شي. له بده مرغه په بلوچستان کې تر دې دمه شاوخوا څلور وارې پوځي عملیات ترسره شوي دي. بلخوا د رایټرز خبري ایجنس په یوه لیکنه کې راغلي دي افغانستان له ملګرو ملتونو سره د پولیسو د تنخواګانو په یو فنډ په جنجال کې دي. دا د هغو مرستندویو لپاره سرګردانی ده چې له افغانستانه په لاس اخیستو کې زړه نازړه دي او غواړي چې زر تر زره د دې هیواد د پولیسو نظام له درغلیو پاک شي. په مقاله کې راغلي دي د افغانستان غربي اتحادیانو ته تر ټولو غټ ستونزمن او د زیاتې خرچې کار افغان پولیسو ته له سره نوې بڼه ورکول دي. د ملګرو ملتونو لخوا د افغان پولیسو په څانګه کې د درغلیو په اړه د رپورټ راتلو وروسته د یاد ادارې او افغان حکومت ترمنځ شخړه زیاته شوې او کچېری دغه مسله د روانې میاشتې تر پایه پورې حل نشي، نو د څه باندې یو لک پولیسو تنخواګانې به بندې شي. البته پولیس دا تمه لري چې تنخواګانې به اخلي او په کار هم دا چې د دوی مورال لوړ وساتل شي، ځکه چې پولیس ځواک د امنیت لپاره ډیر مهم دی او په خاصه توګه په داسې وخت کې چې زیاتره نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او پولیس د طالبانو پر وړاندې په مبارزه بوخت دی. په لیکنه کې راغلي دي د کال 2001 راهیسې د ملګرو ملتونو له فنډ څخه د څه باندې $3 ارب خرچې باوجود له افغان پولیسو د درغلیو او بدنظمیو بد نوم نه دی تللی. که څه هم ځنو چارواکو هڅه وکړه چې د پولیسو په نظام کې د درغلیو په اړه د ملګرو ملتونو د رپورټ نه په ډاګه کولو سره خپلې ناکامۍ پټې کړې، خو داسې ونه شو. او له دې سره د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه دریستا تقویت ترلاسه شو چې وایي د پولیسو د تنخواګانو فنډ دې حکومت ته ورکړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د ایکسپریس ټریبیون رسپانه په اداریه کې راغلی چې په سکولونو کې استادانو ته د وسلو ساتلو حکم کول مناسب خبره نه ده. او ثابته شوه چې د تشدد خلاف جنگ کې خلکو ته د وسلو ساتلو یا تشدد ترغیب ورکول لا نور خطرناک دي. زموږ همکار منور شاه درته د دې ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون رسپانه خپل د اداریه کې لیکي چې د وسلوالو بریدونو نه د سکولونو محفوظه کولو مطلب دا نه دی چې ماشومان او استادان دې لا د نور خطر سره مخ کړي شي. په کار دی چې سکولونه نه یوازې د وسلوالو بلکې د وسلو نه هم لري وساتل شي، یعنی د تعلیم مقصد خپل نوي کلته د امن او پرمختګ درس ورکول وي. رسپانه وایي چې د انساني پرمختګ سره تعلیم د امن او بشر دوستۍ وسیله ګرځېدلې ده او هر قام هڅه کوي چې خپل ځوانانو ته د همدې لاری تعلیم او تربیت ورکړي. خو ممکنه ده چې په پاکستان کې موجوده واکمنان د تعلیم په اړه جدا نظر لري، چې له وجې د سوات منګورې په یو شخصي سکول کې یو 12 کلن ماشوم د خپل استاد نه په غلطۍ په ډز ولګېد او ژوند یې د لاسه ورکړ. ویل کېږي چې دغه استاد خپل تمانچه صفا کوله. د ورسپانې په وینا پوه خلکو له دوړاندې نه د دغه ډول حادثو اندېښنې لرلې او له همدې وجې یې ویل چې د سکولونو د حفاظت لپاره استادانو ته د وسلو ورکول د امنیتي مسلې حل نه دی. خو صوبایي حکومت د پېښور په آرمي پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس ویلي وو چې دوی ټول سکولونو ته حفاظت نشي ورکولی، نو ځکه غواړي چې د سکولونو استادان هم په دې کې شامل کړي. خو په دغه وخت کې مرکزی حکومت ته پکار وو چې په دې مسله کې مداخلت کړی وي او د دې فیصلې مخه یې نیولې وي. اوس د دې پیښې نه پس به له بده مرغه ماشومان دا فکر کوي چې تعلیم د مرګ سره لوبې کول دي، بلکې د هیواد په ځینې برخو کې خو دا خبره هم سمه ثابتېږي. ورسپانه د خپل ادارې په اخر کې لیکي اوس هم وخت شته چې خپل نوي نسل ته د امن په ماحول کې د تعلیم ترڅنګ د سولې او انسان دوستۍ سبق ورکړل شي. او په دې لړ کې بنیادی او اولنۍ خبره دا ده چې د سکولونو او ماشومانو په چاپیریال کې وسلې نه وي. دا راز خپل نوي کول د ترهګرۍ پر ضد جنگ تراخکل نه دي پکار، بلکې تر کومې چې ممکنه وي پکار دي چې صوبایي او مرکزی حکومتونه دا یقیني کړي چې خپل نوي کول د جنگونو او نفرتونو نه محفوظ او لري وساتی. دا یوازنې لار ده چې د هواد راتلونکي روښانه کولی شي.
د منور شاه نه تاسو د ایکسپریس ټریبیون رسپانې د اداري مهم ټکی اوریدل. اوس بلال شو خیبر ایجنسې ته. د خیبر ایجنسې د باډي شلوبر کوم به کول شي خلک وایي چې خپل سیمې ته ستنېدل پیل شوی دی، خو د بد امنۍ او پوځي عملیاتو له امله یې کورونا تعلیمي ادارې او د صحت مرکزونه وران شوي دي او دغه ټولې اسانتیاوې دې ورته بیا ورکړل شي. خو بیا د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای وایي چې دوی د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته د باډي د بیا بحالې لپاره یو پلان تیار کړی دی. تفصیل درته فرهاد شینواری وړاندې کوي.
د خیبر جنسی د باړې د شلوبر کوم د بیکورشو خلکو د ستنېدو لړۍ دوام لري، خو دغه خلک وایي چې د ستنېدو په مرکزونو کې د اسنادو او سامانونو په ترلاسه کولو کې د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او په شلوبر کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت د دوی کورونه او د صحت مرکزونه ویجاړ شوي دي او د اوبو نظام هم متاثر شوی دی. اوس حکومت له پکار دي چې دا هر څه بحال کړي. په دې حکلا د شلو برسمی او تن محمد خان پر دې مشال ریډیو ثوای
چکم دندرا سټارټ شوی دی، موږ واپسی کوو اندراج کوو. موږ لډیره مسالې دی لکه پاغه کې مسالې دی چې موږ ته دلیارو مسالې دی، ترانسپورت نشته، دلته سکولونه ویرون دی، کورونه خلکو ویرون دی. دې وجنه موږ د حکومت نه چکم دی مطالبه کوو چې دا چکم دی موږ ته بحال کړي شي او موږ ته چکم دی هغه سہولتونه ورکړي شي چې هغه زموږ ضرورت ته 24 غنټې کې چکم دی هغه موږ په کور باندې روسی ویل چې دلته چې بیل نا او به هر څه چې اسپیټلونو ټولو مسالې دی لیارې باندې دي چې کوم لیارې ویغه ورونه شوی نو دغه وجنه موږ د حکومت نه مطالبه کوو او موږ ډیر خوشحالي بخپل الوکې ته چې سړی روه پښینو هغه وجنه بس.
او د شلو بر یو بلتن الف خان پر دې هم د خپل سنی حالت او ستونزو په حق لوویل
نو خلک په داسې حالات کې دي چې دلته بجلی نشته او بنشته روزه رو بند رو روانه رو هغه پوره چې کوم نه موږ سره هیڅ اقدامات نشته راي نو بس صرف انټری یو د خلکو نور د خلکو چا کورونا ویرون وای چا چی ویرون خو خپل حالات کې هیڅ هم نه پاتې شوی تاسو خپل هم ویل چې نه شپه گو کولا وشول په یو یو نیم کول کې چې کوم د هر څه تبو کیږي لکه فصلونه موږ ته بوش ول خو ونیم ته بوش وي د پلونی کده وخت ونی وی هغه موږ چې کوم د و چې شول اندغه نه چې وبنه وی ټولونو وبم رو بند باندې بجلی نشته راي نو موږ د حکومت نه د برپور توقع او خپل هغه کاو مطالبه کاو چې موږ سره چکم نه په هاریو کې سم چکم نه مالی مرستې مو شي او چکم نه د خلکو حوصله زیه پر چکم کورونه ای روزه راوونه هغه د وکړي شي
د باډي شلو بر کوم د خلکو د ستونزو په حق له مشکله د کبالي سیمو د قدرتې افاتونو د نظم اداري اف ډي ام اي ډایریکټر اپریشنز فرمان علي خلجي سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې د شلو بر په لزګونه کورانه ستنې شوې دي او اف ډي ام اي د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته حسه کوي چې په باډه شلوبر کې دننه هم ورته د صحت تعلیم او د کورونو اسانتیاوي ورکړي په باډه کې خو شش پکاله د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات وشول خو په دې ورستو کې د وسلوالو نه پاک کړای شوی دا او د بیکوره شو خلکو ستنې د ورته پیل شوی دی فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال لډیو تاسو ورې اوریدونکو وس وخت شو دی د ونیز خبرونه د تاریخ پانه نننې خبرونه د پیښور په تاریخ جوړ شو دی د دې خبرونه قربا خالد خان دی نراسه چورو چې په دې خبرونه کې کارپوهان د پیښور پړه سوای
گران اردن کو تیرو نیمو دا موجودہ خیبر پختونخوا یا گندارا پر تاریخ لرغونی آثارو او پدی خورا دا تیر وختونو تازیبونو او کامونو پا حکلا معلومات در کردیو. نن با دا خیبر پختونخوا سرخار پی خور دا تاریخ او دلتا موجودہ لرغونی آثارو پا حکلا خبری کوو. پیښور د نړۍ په هغه څو ښارونو کې شمار دی چې خواوشا درې زره کاله زوړ تاریخ لري او دا پوهانو په وینا تر هغه وخت نه تر اوسه پورې آباد ښار دی. پیښور د درې اړخه قبایلي سیمو لکه خیبر ایجنسی، ممن او د پیښور نیمې قبایلي سیمو سره لګېدلی دی او بلخوا د دې پولې چارسدې او نوخار ضلعو سره هم میلو دي. دا خیبر پښتونخوا د لرغوني آثارو د محکمې ډایریکټر ډاکټر عبدالصمد خان د پیښور ښار په هکله وایي چې دا ګورګټلې او نور ځایونو کې د کنستو او سیړنې په رڼا کې پیښور دوه نیم زره کاله تاریخ لري او د نړۍ په څو ښارونو کې دی چې تر اوسه پورې خپل وجود یې ژوندی ساتلی دی.
پیښور مونږ کلیم کوو چې دا د ساؤت ایشیا یا د سب کانټیننټ ون آف د اولډست لیونګ سیټی ده. دی ډای هزار سال پرانه مونږ وایي چې زوړ یو ښار ده، هغه ځکه وایو چې دا ډای هزار سال نه اوسه پورې مونږ سره کنټینیوس یو سیکوینس کې دلته مونږ ته آثار ملاویږي او دا واحد یو ښار ده چې دا چېرته ختم شوی نه و، ابنډنټ شوی نه و، اوجاړ شوی نه و. نور داسې سایډس لکه هڑپ شو، مونجدړو، ایو خاص وخت کې آباد او بیا په آفت رالو نه ختم شو.
خو بیا سیلنکار، مورخ او لرغونی آثار او ماهر احمد حسن دانی په خپل کتاب پېښور هیستوریک سیټی اف دی فرنټیر کې لیکي چې پېښور ښار 15000 کال زوړ تاریخ لري. هغه وایي چې زرګونو کال وړاندې دلته د ایران حکومت عملداری وه او هغه وخت د دې نوم کاستروس او چې د ایران اومې صوبې پکتیا یو مشهور ښار او بیا وروسته د ایران بادشاه افروال زوی او شنګ په وخت کې پیښور ښار د پور شاپور په نوم یادېدو. خو بیا د لرغونی آثارو د محکمې پخوانی ډایریکټر او لیکوال پروفیسر فدا الله سهرایی وایي چې دا پیښور اهمیت هغه وخت زیات شو کله چې په ګندارا کې کوشان خاندان خپل حکومت جوړ کړ او مهاراجا کنیشک په 1028 عیسوي کې د خپل سلطنت پلازما د پوشکلوتی 400 په ځای پیښور وګرځوله. د ده په وینا دغه وخت پیښور د بود مطمئنونکي لوی مرکز او هم د دلتنه د دغې عقیدې خلک تر چین او جاپان پورې لاړل.
قدیش کا چکل بادشاہ شو، دا د کوشان خاندان عظیم بادشاہ، ناغه دار الخلافه په خور تکړه. اشوک چې کوم مذهب دلته داخل کړو بود مذهب، هغه ته مونږه حنایا نه بود بودیزم متوای. ته د مهاتما بود لومبه بود چې کوم ده د گندارا کې جوړ شو چې مونږه وتا اپولو بلودهر ټایپ اف بودا وای. او دا د دې زینا چې کوم ده دا مذهب آخر کے آخری جاپان نمخ کے ام دا چکم دل دا مذہب لار.
نو خدای بخلی عمران رشید عمران په خپل کتاب د پیښور دیوالونه او دروازې کې د پیښور ګڼ شمېر نومونه یاد کړی دي چې پکې پور شاپورا، کنشپورا، پښتپور، پېښاور، پېښور او پیښور شامل دي. خو بیا د عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر او د لرغونی آثارو کارپو ډاکټر احسان علي د پیښور د نوم په هکله وایي.
پیښور کې ډېره لویه ستوپا وه، چې پیښور کې هغه ستوپا کې د مهاتما بودا هغه ریل کیسکټ ملو شو، نو هغې کې د پیښور نوم کینش کپور وو. نو دا د پیښور لومبی نوم وو، بیا پشپ پوره شو، بیا پرشور شو، بیا پیښور شو، بیا مغولو ولا پیښور نوم کېښود.
دا پیښور ښار په تاریخ باندې نظر لرونکي او لیکوال زور دروانی وایي چې پیښور د تیرو وختونو راسې تر اوسه پورې د تجارت لوی مرکز وو، او دلته د هر قسم کسب خلک او بازارونه موجود وو، نو ځکه ورته د پیښور یعنی د کسب کوونکو نوم ورکړی شو.
پیښور کې اوس هم اوو بازارونه دي، هغه بازارونه خپل خپل نامې دي، هغه بازار کې هغه خلک د امک کسب کارونه کوي. نو دا پیښور کوم خلکو کسبګر پیښور پیښه کسب داته وی چې کسبګر خلکو نایل نه خل آئی حالت زمانے کے تعلیم نو گائی ٹول نغت احساسا و کم تعلیم چو کسب
دا غشان پیخور پونتون کے دا تاریخ سانگے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال وائی چے پیخور او در خیبر یو بل سر لازم او ملزم دی، او کلا چے بہم سوک حملاور یا تاجران دا در خیبر پلار راتلل نو پیخور بائے رنبے پڑاو او نزک ورتا پیش آور وائی.
دا پیخور او در خیبر لازم او ملزم دی، کلا با پدی دربان دی کافلی راوڑ دی، دا غی رنبے پڑاو با پیخور کیو. پیخور د دې د نومم چې کوم دی، نو دې ته پیخورم دغه وجه نوې دانی سه وای چې دا د پیش آوردن چې کوم د فارسی یو ټکی دی، دا غی نه وته دی، یعنی لومبه راتلونکو والا. نو دا خار و چونکی لومبه راتلو چې کله به د درینه خلک راوړي دي، نو پیخور به لومبه راتلو، نو دې ته د نومم د دې وجه باندې بیا پیش آور یا پیښور، بیا وروسته ته موږ پیښور جوړ کو، دا نوم د دې پرې وته.
دا تاریخ کتابونه لیکي چې پنځمه صدی کې کوشان خاندان حکومت په ګندارا یا پیښور کې هغه وخت زوال وشو کله چې وایډ هونز په پیښور قبضه وکړه، او دلته د بت مت ټول عبادت ځایونه او ودانۍ وران کړې، او مرکز یې د پیښور نه هونز وابه ته یوړو. د انګریز په دور کې د نارت ویسټ فرنټیر صوبه یا موجوده خیبر پښتونخوا په هکله لیکل شوی امپیریل ګزټیر وایي چې د وایډ هونز نه 200 کاله وروسته سیتین، پارتین، ترک او د هندو شاهی وختونه تیر دی. په کال 1800 ایسوی کې د راجا جیپال، راجا اننپال او نور د هندو شاهی دور او چې بیا وروسته د غزنوی خاندان مشر سبکتګین په 1908 ایسوی کې راجا جیپال ته ماته ورکړه، او دلته اسلامي هیواد بنیاد کې خود. هم د دغه خاندان محمود غزنوی یو لسمه صدی کې د هندوانو راج ختم کړو او پیښور کې د اسلام بیرغ پورته کړو. د محمود غزنوی د مرګ نه پس د غزنوی حکومت کمزور شو، او پیښور کې د غوري سلطنت او بیا سلجوقي او د منګولو وخت کاری. عمران رشید د پیښور په حق لاخ خپل کتاب کې لیکي چې 14مه صدی د تیموري خاندان دور ظهیر الدین بابر نه پیلېږي، خو بیا چې کله 1918 کې په پیښور د مغولو گرفت کمزور شو، نو په کال 1918 کې احمد شاه ابدالي پیښور د خپل ولکې لاندې راوستو. د دین وروسته څو کالو د پاره بارکزی خاندان د سرداران پیښور په نوم په پیښور حکومت کړی وو، او بیا د کال 1918 نه پس سکانو پیښور فتکلو. په کال 1905 کې انګریزانو د سیکانو نه پیښور واخیستو، او د کال 1908 نه پس پیښور د پاکستان په برخه کې راغلو. پیښور کې د بینظیر بټو وومن یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر رضیه سلطانه چې د پیښور تاریخ باندې پی ایچ ڈی کړې ده، وایي چې دورانی دور کې پیښور د افغان ریاست د یخنۍ یا وینټر کیپیټل او
دورانیانو د کوم دلته امپایر او د افغان امپایر چې او چې احمد شاه دورانی راغی فاوندر دی، نو هغه دوران کې خو کندهار د دی نو دارالخلافه وا. خو کله چې داغه جانشین تیمور شاه هغه چې تخت باندې کیناستو، نو هغه سو وخت پس د کندهار نه هغه تخت کابل ته شفت کو، دارالخلافه کابل شو. او په دغه دور کې بیا یخنیانو کې به دغه داسې وینټر کیپ کیپیٹل چیو نا پیښور، اور سمر کیپیٹل چیو نا آغا نو ہو کابل. نو تقریبا نیم کال بدی دے سکے دی ہے نا پتخت باندے کے ناسو پل بادشاہی بے کولا.
پیخور کی گورگٹلی د شاہ جی ڈیرے کوٹلا محسن خان بالاحصار کی سخانے پیپل منڈے د پیخور دروازے او دیوالونا د تیر وختونو او تہذیبونو پاتی نخ دی دا پیپل منڈے پہکلا پروفیسر فیضا اللہ سے رائے وائی چے کنشک باچا په وخت کی دلتا د پیپل اونا نال شوی وا چے بیا رستو خوشا پنزل لسو کالا د بابر وخت پوری موجودہ پیپل منڈے کی ولاڑا وا
د کم اونے لاندے مہاتما بوتا دور حاصل شو یو سانگا دا اشوک زوی چکم دے سری لنکا تا وڑے ہو کنیش چکم دے نو آگا یو سانگا دلتا را وڑے ہو چاگا پیپل منڈائی کیا گا خا خا کڑے دا دمرا لویا شد وا اونا چی بابر چی راگ بابر ویچی او خود دا سے خود دا خود جیبا اونا دا دمرا لویا خود بیا آگا وقت سر آگا اوچا شو آگا خود سری لنکا چکم دے ناغلا اسم آگا اونا چکم دا جوندائی دا
پیخور تا دا گلونو او باغونو خار هم ویلی شی چرتا چی دا گندارا او بیا دا مغلو وقت که باغونا دا خار خلا یو پا دوکڑی وا دا لرغونی آثار و ماهر زوردورانی دا زیرالدین بابر دا دور پا حق لوای چی دا بالاحصار کلا هم پا دا وقت که بیا جوڑا شوی وا او دا دی دا چاپرچل پا حق لا بابر پا خپل کتاب کی لکی
سونا دا فخر خبر دا چی آغا هر کلا را کشو خیبر دا گلونو لاند را کشو آبا را و پیخور تا رومبنی زی چی آغا خپل دلتا یو کسا کلا جوڑا کا تو آگا تو مونگن سباب دا بالا سار ہوئی تو آگا با تو اس کے بابری کی لکلے دا چی زیب مازی گرے کے دل تب ناس با ہم آگا زی اس آگا نخکلے دا وہ ماں با کتا چی یارا زلان دے دے دیرے نا طول لان دے اچھا تا دیرے با کنا تا طول سبزا با باغونو او بو
دا سرحد کنزرویشن نیٹورک یا دا پختونخوا دا لرغونی آثار و دا سارن شبکی یو غلی عادل ظریف دا سکانو دا دور پا حق لوائی چی پا دا وقت کی پا زائی مسلمانانو باندی دیر ظلم هم شویو خو دا پاولو او ویټیبل چې دا ابو تبیلا په نوم پیژندل شو د پیښور نه غیر چاپیره دیوال او دروازې جوړ کړی وي چې مقصد یې د پیښور حفاظت او
جی پخوانی دا دروازې چې کم دي زما خیال کې دا د سکانو دا غین لګ د مغل دور نه دا رخصیو چې دا پخوانی خار شو نو دا غین بهر چې کم دي نو دومره بادي نه او دا خار چې کمونه په دې دروازې دا 24 دروازې کې سمرا دا غیر چاپیر راته او نو دې ته وال سیټی
دا چه پختانه او نور کامونه په پیښور کې د کوم وخت نمیشتي په دواب کې د پیښور پوهنتون ته تاریخ سانګي پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وایي چې اوه مسده کې پیښور او خیبر پختونخوا نورو برخو ته پښتانه په غیر رسمي یا ذاتی توګه راغلي خو بیا د ظهیر الدین بابر په وخت کې پښتانه پیښور ته په ډلیز شکل کې راغلي دي
نو دا مختلف فیزز کې دلته کې پښتانه مایګریټ کړي دي او بعضی سسټمیټک د دې مایګریشن دي او بعضی ایررېګولر مایګریشنز دي کنه نو هغه ایررېګولر مایګریشنز چې دي هغه 7th سنچری نه بعضی خلک وایي چې هغه ټایم نه دا شی شروع شوو او دا بابر په زمانہ کې هم دا راځي چې به هغه هم پراپرلی پښتانه دلته کې سټیشن کړي وي
دا گلونو خار پیښور وخت په وخت پښتنو شاعرانو په ټپو چاربوتو او نظمونو او سندرو کې یاد کړی دی دا خوشحال خان خټک پنس ک پیښور خار د هر دیار نخ دی نو بیا رحمان بابا د ظالمانو حاکمانو په سبب پیښور او ګور یو ګرځولې دي دا پښتو اکیډمۍ په خوانی ډایرکټر ډاکټر راجولی شاه خټک په دې کله وایي
نو پیښور ډېر ظالمان حاکمان دلیږي کنه نو رحمان بابا سبب دا ظالمان و حاکمان یعنی حاکم کے ظالم سے داغ دا وجنا گورا گورا پہ خبر درے والا یہ ہوگی نو پدی کے اس فرق نشتر دگا داغا وقت حالات واقعات یا گورد سے نو رحمان بابا آگے پہ اشارہ کی
خدا تیرے صدے دا اتمی لسی دی راسی دا پختنو اولیسی شاعرانو کلم او دا دیسی میں ادب او شاعری پا دغه درد کی دردی دل اخکاری دا نور شاعرانو پرنگ اولیسی شاعر او کام پرست رحمت شاہ سائل پنیز دا امنونو راسی دا گلونو دا خار پا تو گایات پی خورتا یا پختون دا گلونو نپرتا حس نشی پردولی آدر دا دول مرد گلونو خار ویلے بے کلا بی پرزوشی مبا کنو پی خورا ستا تصویر میں تل نزلو دوران بود کی ساتھ لے بے کلا بی پرزوشی
تبصرے، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.